احمد شیبریم دا ازادي راډیو د څلور بجې په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییزې امنیتي غونډې کې وویل پکار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلي دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو تر څنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمینې دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. طالبانو نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړه لید رد کړ چې پکې راغلي دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سیشنبه پر ورځ پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د پر ښځو لګیدلو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې ښځې په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه وبللې او وی ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلور وروڼه یې نیولي دي چې د میراث ته غوښتنې له امله یې خپله خور په مرموزه توګه وژلې ده. د طالبانو یوه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور چې ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تېره ورځ پنجشنبه د نادلي ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور یې نیول شوي او دوه له سیمې تښتېدلي دي چې د طالبانو په وینا د هغوی د نیولو هڅې روانې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړه لیک رد کړ. دا پریکړه لیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د اسمینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پرون د پریکړه لیک ته رای ورکړې. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له امله په 2006 کال کې بندیزونه ولګیدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان وویل چې هیواد یې په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. ښاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبرې اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبرې کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باوري ده چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د ملګرو ملتو دا تور رد کړ چې دوی په ښځو محدودیتونه لګولي خو یو شمېر ښځینه فعالانې وایي
په ښځو او نجونو د طالبانو له لورې د ډېرېدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
په تاجکستان کې د چین او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د ملي امنیت د شورا استازي نن د افغانستان پر وضعیت بحث کوي. متقاعدین له طالبانو غواړي
موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي دا باید موږ ته حتماً راکړي خپل حقوق.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د جګړو تازه حال درکوو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغېز کړی دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د طالبانو له لوري پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو زیاتونکو پالیسیو په اړه په کور دننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتېدو دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت یې له واقعیت لرې ګڼي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو هیله لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم دغه وزارت د خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د افغان میرمنو په اړه اړه د څرګندونو په اړه خبره کړي، خو تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت ویلي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پالیسیو په بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي، زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسۍ او لارښوونې بیرته واخلي چې په ښځو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو برخو کې د مساوي ګډون لپاره د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان ښځو ټولنیز ژوند او حقونو ته د درناوی وکړي. د ښځو د حقونو فعاله نفیسه دانش وایي، طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د نیمایي ولس په توګه د افغان میرمنو حقونو ته لومړیتوب ورکړي.
کچیری اسلامی امارت غواړي نړۍ سره تعامل ولري او همدارنګه غواړي چې خپل نظام دوه ورځې نه ساتي، نو د دې لپاره باید لومړی د خلکو د کار زمينه مساعده کړي. خزینوي کې نارینه وي د کار بندولو حق نه لري.
بل خو د ښځو د حقونو ځینې نورې مدافعین وایي که د طالبانو له لوري دا بندیزونه همداسې دوام وکړي، په ټولنیز ژوند کې به د افغان میرمنو ونډه کاملا کمرنګه کړي. د ښځو د حقونو فعال او د ښوونځي ښوونکي شبنم نورزی وایي،
له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوازې له څو ادارو پرته نور ټولې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي دي. خو ښځو او نجونو د طالبان له لورې د ډېرېدونکو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته نور زیان اړولی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل شویو دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو د بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې د ښځو له کار، تعلیم، له محرم پرته پر سفر بندیزونه او د هغوی د جبري مخ پټول هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد یې توندې نیوکې او اندېښنې راپارولې دي.
د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د طالبانو له لوري پر افغان ښځو محدودیتونو ته اندېښمن دی او وایي چې د افغانانو پر بشري وضعیت جدي اغیز کړی دی. بل لور ته تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلې دي. ښاغلی ګوتیرش په خپل ټویټر کې دا خبره لیکلې ده او څرګنده کړې ده چې ادعا شوې ده چې ملکیان د هزارو په شمول چې لږ تر لږه شپاړس تنه پکې ماشومان دي وژل شوي دي. ګوتیرش زیاتوي چې د ملکیانو پر ضد بریدونه د بشري نړیوالو حقونو په اساس سخت منع دي. پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په یو ټویټ کې ویلي وو چې متحده ایالات په کابل کې او مزار شریف کې ترهګریز بریدونه چې د ده خبره بزدلانه بریدونه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې واخیست غندي. توماس ویسټ د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي وو چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدی. په کابل او مزار شریف کې وړمه ورځ ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرژوبله واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بسونو کې وشوي او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی، پکې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې وشوي، لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایره شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کوربه توب او دریمه د هند په کوربه توب جوړه شوې وه. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلی چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبري وشي. همداراز ویل شوي چې هند به نن له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالېدو پر ستونزې وغږیږي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښوولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قماندان سره وکتل او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نن د سیمې د هیوادونو چین او روسي د امنیت شورا د سلاکارانو غونډه چې پیل شوې وه د ازادي راډیو د تاجکي څنګه د خبريال په وینا پای ته ورسیده. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال په دې غونډه کې نن وویل چې په کار ده چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلی دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دوشنبه کې لکه څنګه چې ما وویل د ازادي راډیو د خبريال په وینا دا غونډه پای ته ورسیده. راپشم یوې بلې موضوع ته. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندې توپ او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنډو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون چارواکي وایي د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره هم هڅې روانې دي. دغه کمیسون وایي ښاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. خو د سیاسي چارو شنونکی مطیع الله خروټه بیا وایي دې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسیونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تصمیم نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته ستون شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیوات بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخته روان د غنو کسانو رابطې نیولې دي. د تیر نظام چارواکي انتظار خادم صاحب غوی خپل هیوات راستانه شول او د دې سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړي غوی رابطې کړي دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې به د غوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري نو ممکن دوی اوس خپل هیواد ته ستانه نه شي. خو اوس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کته نه کی او هغه تعهدات په دوحه کې سوی هغه سم سر ته ونه رسي زه فکر کوم چې دغه غوختل او دغه دی ګویا کادرونو غوختل مثبت نتیجه نه ورکوي. درسته یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ شي اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین شي نږدې اهداف تعین نه شي په دې تعین نه شي زم دا قدر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلي کرزي د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلي کرزي په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه شهر کې نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې په ارتباط له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجک څانګې خبریال ملا رجب یوسفی وایي.
دیدار دبیران شوراهای امنیت اوعید به مسئله افغانستان در دوشنبه
به انجام دیوی په دوشنبه کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د شورا د سلاکارانو غونډه پای ته ورسیده. د اتو هیوادونو د ملي امنیت د استازو په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت او پرمختګ د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره مهم دی، خو په عین حال کې د په وینا د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ټینګار وکړ چې د افغانستان په داخلي وضعیت کې باید مداخله ونه شي او په دې هیواد کې باید د امنیت ټینګښت خپل د افغانانو په مشه وي. د دا هم وایي چې ټول لوري باید له افغانستان سره مکالمه او اړیکو ته دوام ورکړي. البته ملا رجب د غونډې په ارتباط دا خبره کوي او وایي چې له کابل سره دې مرسته وکړي چې د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره ښې اړیکې ولري، ټول شموله حکومت جوړ کړي او د حکومتولۍ معتدله لاره خپله کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپورونه وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی دی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د روسي په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصرې ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمې ښارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شا وتمبول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سینتیریشي او سیردونیتس او لسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. له بلې خوا د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبرې غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
د اوکراین په ارتباط د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون روسیا تورن کړه چې د اوکراین په ختیځ د دونباس په سیمه کې د نسل وژنې ښکاره پالیسي مخ ته وړي. شغل زیلنسکی تور ولګاو چې روسیا غواړي د اوکراین ښارونه له خاورو سره خاورې کړي او د ده په وینا د ماسکو یرغل به د دونباس سیمه له اوسیدونکو خالی کړي. لویدیز آژانسونو د راپور په اساس شغل زیلنسکی په خپل ورځنی تلویزیونی وینا کې پرون وویل چې د ده په وینا د خلکو د شړلو او په ډله ییز ډول د ولسي خلکو د وژلو په ګډون دا ټول د نسل وژنې ښکاره پالیسي ده چې روسیه یې مخ ته وړي، خو روسیې تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په اوکراین کې دوی ځانګړي عملیات د خپلو ګټو لپاره مخ ته وړي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې له 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخ ثبت شوي پیغامونه لرو، خو د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو. یو راپور دا دی چې متقاعدین په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی حقوق ورکړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو یو شمیر متقاعدین شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې د تقاعد پیسې نه دي اخیستي. دوی وایي دمکړې په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي، ځکه پرته له تقاعدۍ بل کوم عاید نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
تقاعد ته منتظر یو، که دا ونه شي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
یو تن له نظامي متقاعدینو څخه دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم خپور شي، خو وایي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه یې وروسته خپل تقاعد نه دی اخیستی. 15 کاله عمر لري. د شپږو اولادونو لګښت په داسې حال کې ور تر غاړې دی چې کار یا هم کوم بل عاید نه لري. دی وایي اوس دې ته حیران دی چې په دې وضعیت کې کورنۍ ته ډوډۍ څنګه وګټم.
په تېر رژیم کې د جمهوریت خو دغه اولو کې څه مشکلاتونه وه، په دې خاطر چې هغه بایومتریکو سیستمونو سره برابرېدلم چې که مخ بانک ته زموږ پیسې رالي وربولو په هغه دمه یې مشترک ولي، هېڅ نوی مشکل او پرابلم موږ نه درلودی. نو اوس په امارات اسلامي چې راغلی دی تر اوسه خو د هېڅ پته نه ده معلومه، دا نه د جمهوریت وي نه د امارات. موږ د معاشو څه پیسې ګرځېدلي، دا باید موږ ته حتما راکړي خپل حقوق. اوس په افغانستان کښې پوهېږي چې د اقتصادي مشکلاتونه دي، فامیل راپسې دی و دغه تقاعد ته منتظر یو، نو که دا ونه شي موږ د غټو ستونزو سره مخامخ کېدلی شو.
70 حاجي محمد یوسف یو بل متقاعد دی چې په کونړ ولایت کې ژوند کوي. نوموړی مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې اداري مدیر و، خو 3 کېږي چې تقاعد شوی دی. دی هم ورته شکایت لري. خدا یوازې د دې دوو متقاعدینو کیسه نه ده، په زرګونه نور هم له ورته ستونزې سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ستونزې حل او تقاعد یې په خپل وخت سره ورکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیې له وزارت سره هم خبرې وکړو، خو د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤلینو معلومات را نه کړل. ویل یې چې په دې موضوع خبرې کول وخت ته ضرورت لري. د تېر جمهوري نظام د وخت نظامي او غیر نظامي متقاعدینو هم په وار وار له ازادي راډیو سره اړیکه نیولې او د دوی د حقونو د نه ورکړې په تړاو شکایت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري مخ پر زیاتېدلو ده، او د خوراکي توکو نرخونه د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو را په دېخوا دوه برابر لوړ شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
د اوروزګان اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کمښت شکایت کوي. دغلته خلک وایي په روغتونونو کې ډاکټران نشته او درمل هم نه لري، چې له امله یې ګڼ ناروغان له مشکلاتو سره مخ دي. په اړه یې پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت په سطحه یوازنی 28 ولایتي روغتون دی چې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالیو د شاوخوا 200,000 انسانانو وروستۍ هیله بلل کېږي. محمد ولی چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د لوړ سرخون سیمې اوسیدونکی دی او یاد روغتون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي، اوس یې بیرته ناهیلي خپل ناروغ په ناروغ حالات کې د کور پر لور روان کړی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویلې چې یو ناروغ یې تېره ورځ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله سا ورکړې. خو دویم ناروغ چې د پور په پیسو تر ولایتي روغتون رارسولی، تر یوې ورځې بستر وروسته د ولایتي روغتون ډاکټرانو په ناروغ حالات کې بیرته له روغتون ورته ځواب کړی.
د سوي یو ولته د لاس مو ورکې هغه مته کوټ کې بل مراوستي، اوس یې دغه جره رخارج وکړو، دغه جوړ کړه شفاخانې ته مو ورسله. په دغه باندې راغلی چې نه د کندهار دغه 2000 روپۍ پرون د بل سړي د مشروبانو څخه اخیستي ول، بله قیمه خو نه ده درلوده، په کار ځینځي واخیستي. زون د کندهار دغه له رمزه وس زه روزانه کوم، یوه ګونی وړم په 1000 پرون د بل 1000 روپۍ راوړ در اخیستي، وغوښتل مې دغه چې زموږ د مریض تداوي ته جوړ شي. یو کاروبار څه نږدې تکت څه نه درمې، زه دا نه مریض کندهار ته ویسم.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وه چې د له منځه تلو په حال کې دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره ډېر خلک خصوصي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، یوازې وړیا خدماتو ته هیلې دي. حکمت الله چې د ترینکوټ ولایت روغتون ته ناروغ راوړي وایي که څه هم ناروغ یې په روغتون کې بستر دی خو وایي درمل له ښار ورته راوړي او دغه درمل هر ځل په پور ورته راوړي
پرچا باقی وای ورس دوا راوړه ښه گای پیسی را څخی گای نی کله مجبور اوس په پور راواخلو چاته زنګ وروخو یا په کارت پیسا اوس واخلو یا راسو د دې په پور دی اوس واخلو ښه شپخانی ته چې راسو دی موږ په مریض کې عمرې نه وخی چې وایستا دی ودرلو ده کار دی کیږي چې وایستا نه درلو ده د باندې بورسه ولاړې وایستا مهم ده چې ارسو نه سخنه روغه د سړی لا وایستا به ته پلاو ته جوړې بیا بورزه کارت ور په وایستا دې ته موږ ته ورته ګورو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه شتون لري خلک وایي له ولایتي روغتونو پرته نور روغتیایي مرکزونه یوازې تش په نوم دي ځکه د دوی په خبره چې د دوی ضرورت نه رفع کوي نو بیرته اړ کیږي چې ولایتي روغتون ته راسي د اورزګان ولایت د دغه یوازني روغتون ناروغان دغه راز شکایت کوي چې په روغتون کې اوبه نسته او دغه راز د ډاکترانو له لورې هم ورسره ښه چلند نه کیږي بلخوا بیا د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم په ولایتي روغتون کې د ناروغانو ځینې ستونزې مني خو وایي علت یې دا دی چې د ناروغانو شمیر زیات دی او په روغتون کې د ډاکترانو شمیر کم دی د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني ازادي راډیو ته وویلې چې په روغتون کې میشته ډاکتران مکلف دي چې د ناروغانو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي
موږ د پی ایچ مریضان یا د ولایتي شفاخانې مریضان دا ډېر زیات دي زموږ ولایتي شفاخانه چې د اتیا بستره ده خو زموږ ځینې وختونه دغه مریضان یو سلو شل الا یو سلو دېرش پورې موږ بستر لرو دا مشکل دلیل لرو خو بیا هم هر مشکل ته باید موږ رسیدګي وکړو او یو مشکل چې موږ هغه عمده مشکل لرو تقریبا چې د مایکرو پلان له مخې د څلور نیم لکه نفوس لپاره دا دوره ځي روزګان او روزګان نفوس تخمینا د دولس تکه تر پنځلس تکه پورې نفوس لري عمده مشکل هم دغه دی
ښاغلی روحاني ژمنه کوي چې ډیر ژر به د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې ډی ایچ او په چرشنو ولسوالۍ کې سی ایچ پلس روغتونونه فعال سي چې جراحي او متخصص ډاکتران به هم ولري او بیا به د هغه سیمو ناروغان اړتیا ونه لري چې ولایتي روغتون ته زحمت وباسي او راسي خو اوس سوال دا دی چې د اورزګان ولایت په ولایتي روغتون کې خلک له دومره لوی ستونزو سره مخ دي چې د ولایت په کچه یو مجهز روغتون بلل کیږي نو په ولسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې به هلته په روغتونونو کې څه حال وي
ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید مننه کوو چې موږ ته مو د خپلې سیمې او خپل حال په اړه باندې بېشمېره پیغامونه راستولې دي ستاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلی
نو زموږ د هلمند ولایت د واشیر پولیسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده په تیره په سیاپشته کې هیڅ شبکه کار نه کوي وروره نو موږ د امارت د لوړو مشران څخه مو دا غوښتنه ده چې باید په واشیر ولسوالۍ ته پام سي ځکه دا څو پیغامونه دي او څو دغه دي نو ولایت تکلیلي یو د مخابراتي شبکو رئیس تکلیلي یو نو چې د واشیر ولسوالۍ ته هیڅ پام نه دی نو موږ څو وروره زموږ غږ باید تر لوړو مشرانو پورې ورسیږي چې د واشیر ولسوالۍ کې د شبکو بیخي غټه ستونزه ده نو باید ژر تر ژره دغه ستونزه حل سي السلام علیکم ورحمت الله
زه نور احمد دغه پیغام د هلمند ولایت څخه درته پرېږدم د هلمند په ولایت کې پیلن غنم ډېر ګران دي چې څلوېښت کیلو وړه یوه ګونۍ کېږي په شپږ زره پاکستانی کالدارو دي او غوړې ډېر ګران دي نو زما د مسؤلینو څخه دغه هیله ده چې پر دغه باندې جدي توجه وکړي نو کومې او بله خبره مې دغه دی دغه کومې مرستې او کوم دغه چې راځي مرستې راځي د نړیوالو د خوا څخه د غریبو کورنۍ ته نه رسیږي نو دا دوی باید دغه مرستې غریبو کورنۍ ته ورکړي نه مالدارو کورنۍ
دا وس لپاره هم دومره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي
ولسواکي
دوی د اړیکې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غندیتو په ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ساسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو. دا پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې اورېدل شي، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې په سیمه ییزې امنیتي غونډې کې وویل په کار ته چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. ښاغلي دوال زیاته کړه چې هند له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربېره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو برخه واخیسته. دا غونډه پای ته ورسېده. طالبانو نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړې ته رد کړ چې پکې راغلي دي چې طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سیشن بی پروس پر طالبانو شخ وکړ چې سمدستي دي پر ښځو لګېدلو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې طالبانو د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د طالبانو مشر دا امر هم کړی دی چې ښځې دې په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ ته پټوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه وبللې او ویې ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هغه څلور رونه یې نیولې دي چې د میراث حق غوښتنې له امله یې خپله خور په مرموزه توګه وشلې ده. د طالبانو یو چارواکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دغه پیښه تېره ورځ پنجشنبه د نادالي ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا په پیښه کې شپږ کسان شکیل دي چې څلور یې نیول شوي او دوه لسې یې تښتېدلي دي چې د نیولو هڅې روانې دي. روسیا او چین د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د روسیو توغندیو د آزموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړیو پرون دې پریکړلیک ته رای ورکړې. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان وویل چې هیواد یې په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسنی وضعیت کې ګټور وي. شاغلیان زیاته کړه چې غوره لار خبرې اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزو حل دی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو او ستونزو پیغامونه راته پریښي دي، له مخابراتي ستونزو نیولې د ماشونو تر ورکړې او د خوندزیو تر نه پرانستو پورې دا پیغامونه پر بیلابیلو مسلو متمرکز دي. موږ دا پیغامونه وروسته درته خبرو. زما بریاوی مرکو په لړ کې مدازل له هغه ځوان خوستی بسګر سره خبرې کړي چې د کرنې په برخه کې په زړه پورې نوښتونه کړي دي. سید کریم چې د تڼۍ ولسوالۍ د درملوک کلی اوسیدونکی دی وایي خوست کې پخوا خلکو پر ځمکو یوازې جوار او غنم کرل، خو ده پر ځمکو ممپلي او هندواڼې وکرلې چې ښه حاصل یې ورکړی او بیا نورو بزګرانو هم له ده زده کړي دي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځئ په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله اوسئ. زه عبدالغنی خاکسر د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم. موږ ولسوالۍ چې دی غرنی منطقه د روشن انتن چې دی دشتي خلکو ته انتن لپاره کښې نوستوی دی، هغه هم د انټرنیټ سره ډېر خلک په عذاب دي. مشکل یې دا دی چې نه 3G لري نه 4G، نو ډېر ضعیف کار کوي. یو وخت سیاستوي په ډېر وخت کې لیږي، نو که چیرې دا زموږ غږ تر مسؤلینو ورسېږي ډېر خوشحاله به سو. ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری سه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسد الله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډېر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه هم یوه ګنټه دوه ګنټې خلک په موټرسایکلو مزل کوي، بیا یو ځای ته پورته کیږي، او هل ته بیا ټلیفون کی او معروف لسالی ډیر بنفس علاقه ده نفس ډیر دی غرنی سیمه ده خاله په ټول لسالی کې نسته.
السلام علیکم زازاد خبرې کومه د کندهار څخه زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې په موږ په کندهار ولایت کې د انتخاباتو کمیسون کې موږ د جمهوریت کې د پارلماني انتخابات او تکویتي انتخابات کې موږ کار کړی دی او زموږ پیسې معاشات هغه خپل معاشات چې دي در اوسه نه دي راکول شوي نه نو زموږ د اسلامي امارت څخه دا خواهش دی چې زموږ د انتخاباتو د تکویتي او پارلماني انتخاباتو پیسې موږ ته راکړي او تقریبا د پارلماني د 4500 کسان پاته دي او د دغه دم ډیر کسان پاته دي د تکویتي ده نو موږ دا د امارت اسلامي څخه دغه خواهش دي چې زموږ معاشات د موسسات لارې یا د دولت لارې زموږ معاشات راکړي او بل امارت اسلامي د جمهوریت کم بقایا پیسې چې دي یا بلان یې نه دي تویل کړي هغه غواړي او د ښاروالۍ مالیه چې چا نه یې تویل کړي هغه غواړي د جمهوریت پیسې د څو کالو د دونیوي یا د اوونیوي څخه هغه پر خلکو پر موږ پر د ولس چې پیسې پاته دي هغه دی راټولېدل غواړي نو زموږ پر جمهوریت چې کومې پیسې پاته دي هغه موږ د اسلامي امارت څخه غواړو.
سلامونه او نیکی هیلی میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر اوسیدونکی په هلمند کې یو همدستونزه د اوبو وچکالی ده. په واقعیت سره زموږ بزګران وروڼه د اوبو د وچکالۍ سره مخامخ دي ځکه اوبه هغه شی دی که کښت اوبه پر وخت سره ور نه کوسي نو کرش تبان بوایو چې د پخوا پر په پرتله اصلات نه کوي او ډیری اوس چې زه معلومات لرم د ډیریو مځکو اصلات د پخوا پر پرتله کم شوي هم دي. نو هیله من یم د طالبان د مشرانو او لوړو چارواکو سره همدا هیله ده چې بندونه راوتړي تر څو ایران ته اوبه تیرې نه شي د ایران صوبه راوګرځي ځکه زموږ اوبه نورې هوادو ته روانې دي. هیله من یم د دې مخنیوی وکړي ځکه زموږ د افغانستان وګړي که اوبه نه وي شاید چې د ډېر ناوړه پدیدې سره مخامخ شي. نو هیله من یم په دې برخه کې ډېر چټک ګام ترسره کړي تر څو زموږ هیوادوال د اوبو څخه اوبه مځکې خړوبې کړي. ډېره مننه.
د ازادي راډیو درانه کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراستوم. د ننګرهار ولایت سیتامې په کوچنیانو واټ کې خصوصا د اجر په خونه کې ډیر بې بندباري دی. د مریضانو پوښتنه نه کیږي اکسیجن نشته دی.
سلامونه او نیکی هیلې ترامات. زه شایسته خان مینوال د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ نه دغه نشي تاسو ته پرېږدم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دغه نشي توکي درته ویله کېږي نو دلته اکثره خلک اوس کوشش د دغه کوي چې خپل کرنیزې ځمکې معنا خړوبې نه کړي د نشي توکو دپاره یې پرېږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران څه مې دا هیله ده چې په د هلمندوالو باندې دغه وکړي چې معنا مثال خبرې دا بندې نور دغه نشې توکي په هیواد کې نه کړی کېږي دا بدبخته بوټی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. برلای له غزنی څخه تاسو ته دا پیغام پریدم. د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه مې دا هیله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړي دي د بازارونو لپاره پوغوی برسره مختلفې ډلې ورته وټاکي او یا کمیسون چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي ځکه دکانداران په خپل سره قیمتونه ټاکي او له هغه موغه قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی د زړه په خوښوي. نو له دې څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي. نخنامی ورکړل شوی دی خو قیمتونه یې هماغه پخواني قیمتونه دي او یا د هر دکاندار په خپل زړه قیمت چې څومره خوښوي هماغه قیمت باندې ورکوي. نو له دې څخه مې دغه هیله ده چې یو کمیسون یا یو ځانګړې ډلې ورته وټاکل شي تر څو دغوی ته تطبیق ساحه هم پراخه شي.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکي او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلامه دا د هلمند زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه ازادي راډیو موږ ټول عمر اورو، اشنا راډیو ازادي راډیو ټول عمر اورو. دا خلک چې دا نارې وایي د مرستو پر برابر، دا بالکل حقیقت وایي. دا زموږ په ولسوالۍ کې هم وروره دغه رقم حساب دغه دوه درې بلاکونه د شاهي بلاکونه چې دي په دې کې په د اول سر کې لا دلته یو نیم ته چې دوی نه ورسره ولد اولې مرستې وې. یو دو یو په بسته بوله کې درو څلور نفر ته یو څه شی سره ورکړي. بیا یې نومان زموږ د ټولو د نوشته کړله. بیا مو شی نه دي لیدلی. بیا د دغو درو بلاکو کې هېڅ شی نه ورکړي. خواته شاو خواته سرکاري ځکه دي چې لاندې کړي دي. هغه دې دا ولسوالۍ ته چې نږدې دي ولسوالۍ کې هره ورځ مرستې را روانې وړې. ټوله د مامورینو سره شناخته چې او د دوی خپله شناخته دي د مجاهدینو. بس دوی و مامورین سره لین دي. بله دا نور مسکینانو یو هم نه دي لیدلي. ټوله د خانان وړې. ټوله د دوی قربانۍ وړې.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دغه کومکو په باره مې ویله. دا زموږ غږ دی اتمن دلته نشر سي تاسې نشر کوي. ډېره مننه. د کومکونه داسې دي چې په دغه رقم موشه کېږي. دلته د مسجد ملا ته وایي څوک پېژني. مسجد ملا د سرمایه دار الیاز مراد ډېر کې تر غریب د خپل د سترګو دید حال چې ما لیدلی دي. د هلمند ولایت برمچې علاقه ده. ولسوالی په دیشوب مربوط لري. برمچه ده. د دوی ویګوګانې لنکولیزران په ولله هېڅ چلېږي. مونږ دی هم ورته ولاړ دی کاټې په لاس کې دی. دی دی زامن یا زامن دي چې ودونه نه دي کړي. هغو ته دا کاټونه کړي. د خدای د قرآن روی ته ورته داسې خلکو ته مه ورکوئ سي مه ورکوئ سي وی پېژنې هغه چا ته ورکوي چې مستحق یې اوسي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر ډېر د زړه ډک سلامونه وړاندې کوم. دوم خبره مې دا ده چې دغه طالبان حکومت زموږ د مایبینو ماشونه کم کړي دي. دغه ماشونه باید چې موږ ته حواله سي. ماشونه اول خو ورک دي ګرسره. دوهم یې رله نیمۍ کړي دي. په نیمۍ کې هم موږ ته خپل دغه نه دي رسېدلي معیشات.
مبارزه ما د هلمند ولایت تاسو ته پیغام پرېږدمه. زما د اسلامي امارت څخه دا هیله و ارزو ده چې دوی باید د هلمند شمال بالخصوص نوزاد مساکله ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې هغه ولسوالۍ وچکلۍ په د تېرو څو کلونو کې ځپلې دي. نو قاریزونه او روانې اوبه یې وچې شوي دي خو کمې برمې یا جوړ سانان چې دي د هغو اوبه هم پکښه ته روانې دي. تقریبا نوزاد ولسوالۍ کې یو سلو شل یا یو سلو شپېته سنیوه دي ترې سلو شل متره پورې اوبه لانې شوي دي. نو دا خلک دې ته مجبور دي کډوالۍ ته مجبور دي چې دغه منطقې پرېږدي. دوی باید د هلمند د نوزاد ولسوالۍ دا د فرحات کوم بند چې دی دا بند باید دوی ژر تر ژره پورې وتړي.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه. دا سکسر په افغانستان کې په هلمند ولایت کې یو غونی وړ په شپږ زر تر رسیدلی او یو د بارلس لیټر غوړې څلور زر تر رسیدلی. دوی وایي چې راډیو ته شکښېنی وایي ښه دي دي دسې سي ښه دي دي دسې سي. دوی د اول په افغانستان کې نرخونه راښکته کي.
عاطف الله تاسو سره په تماس کې مروره. د فروان ولایت دغه کمی مؤسسی چې دي دا کومکونه چې راځي نو دغه غریب خلکو ته نه رسیږي. هیله کوم چې زما پیام د ازادي لارې نشر کړي چې غریب ته دغه مرستې ورسیږي. ازادي رډیو نه ډیره مننه کوم.
بله سلام علیکم. زه تنها یم له وردګو نه. د پیام تاسو ته پرېږدم. زما د طالبانو نه د لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله او خواهش دی چې د نجونو مکتب زر تر زره خلاص کړي. او پاتې شو د حجاب مسله. حجاب موږ شکر دی په اسلامي ټولنه کې او ټول مسلمانان یې شکر دی په اسلامي ټولنه کې ژوند کو. نو هر خور او مور حجاب رعایت کړی دی. نو پاتې شو اجباري حجاب. اجباري حجاب د هر چا خپل کار دی. اجباري هیڅکله نشي کېدلی. د اجباري حجاب په اړه د هیڅوک هم وضاحت نه ورکوي.
رحمان رحیم د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه. ونې کې هیله وړاندې کوو
هلاله چټول بخی زه یو تن دولسن ټولګي زکون کې د مارت لوړ پړو چارواکو نه مخته هم داده مکتبونه زمنګ په باندې نور خلاص کی سبا د لوړ دلوړ سنفون ازموینې دي شپږم سنف پورې منګ د امتحانو زمونږ کانکور د ازموینې زمونږ راتلونکي سپاتنه لګي.